په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو او ری چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په کم ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړي. خطر هر سمخ کې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت لمخې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د هسپانیا چارواکي وایي په بارسلونا کې په یوه تروریستي حمله کې د 14 کسانو له وژل کېدو وروسته یې دوهمه حمله شنډه کړه. روسیه پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحدو ایالتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې. افغانان سبا چې د اسد د میاشتې 28 نیټه ده د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90 کلیزه لمانځي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز دافر هوګو لارنس له خولې ویل شوي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به یې پاتې شي. خبر پاڼه وړاندې وایي سره له دې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، خو د افغانستان د پرمختګونو یادول هم ډیر اهمیت لري. خغلی لارنس هم دارنګ زیاته کړی چې د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د ټولو قومونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل تاریخ او بډای فرهنګ تازه وساتي. د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې له مخکې د خپلواکۍ د ګټلو د کلیزې د لمانځلو لپاره ترتیبات پیل شوي دي. په همدې ترڅ کې انتم کېږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 90 کلیزې په مناسبت په یوه کنسرت کې سندرې ووایي. آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي.
تعدیدا است بوده مخصوصا از طریق سوشل میدیا فیسبوک.
گواخونه په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو لاري ووښته. له تهدید ډک پیغامونه ډیر زیات راځي، خو زه هڅه کوم چې مثبت او لوی مسئلو ته ډیر پاملرنه وکړم. د کابل د ولایتي شورا د غړي عطا الله فیضانی په شمول ځینو ملایانو د آریانا سعید د کنسرت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم پر دې افغان سندرغاړي د ځینو کسانو لخوا د دې د جامو د بڼې او یا سندرو له کبله انتقادونه شوي دي. د بلخ د والي ویان وایي د عطا محمد نور زوی د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند د غوږ یوه څنډه نه ده پرې کړې. احمد منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دا د
باور وړ نه ده او له حقیقت څخه لرې ده. ښاغلی مومن کیدای شي د سرتیرو لخوا د نیول کېدو په مهال په کشمکش کې ژوبل شوی وي، خو خپله د بلخ د ولایتي شورا دې غړي له خوشې کېدو وروسته پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده. نوموړی وایي چې خپله عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی انډبولی هم دی. ښاغلی مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د ده له ده سره د شوي زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي. ولسمشر اشرف غني د مزار شریف هوایي ډګر کې د نښتې او له ښاغلي مومن د نیول کېدو وروسته په دې اړه د څېړنې امر کړی دی. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د هسپانیا چارواکي وایي په بارسلونا کې په یوه تروریستي حمله کې د 14 کسانو له وژل کېدو وروسته یې دوهمه حمله شنډه کړه. د هسپانیا چارواکو وویل د بارسلونا د سیلانیانو په مشهورې راس لامبالس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا او زیات ټاپیان شول چې یوه کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویانو وروست. له دې پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې څلور مشکوک تروریستان یې په ډزو ووژل چې غوښتل یې د دې ښار په جنوب کامبریلس ساحلي ښارګوټي کې یوه بله حمله ترسره کړي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا په حمله کې وژل شوي او ټاپیان د لږ تر لږه 300 هیوادونو اتبا دي، اکثره یې اروپایان دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. له دغې موټری حملې وروسته پولیسو دوه تنه، یو هسپانوی او یو مراکشی، ونیول، خو زیاته کړه چې د موټر چلوونکی تښتېدلی او تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیسو دغه راز وویل چې دغه حمله له یوې بلې د ورځې په پیل کې په الکانر کې په یوه کور کې له چاودنې سره تړلی چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی. وژل شوی او ټپي شوی چاودیدونکي مواد جوړول. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وویل ترورستان به هیڅ کله هم هغه متحد خلک چې له ازادۍ سره مینه لري نه له وحشت او بربریت سره مات نه کړي. تیر کال په اروپا کې سخت دریځو برید کوونکو په څو حملو کې له موټرو کار اخیستی و چې په نیس، برلین، لندن او سټاکهولم کې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، د هیواد د یو لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سناتور باب کرکر د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو چې ترامپ په ځان کې اساسي بدلونونه راولي، د دې خطر شته چې هغه هیواد له لویو خطرونو سره مخامخ کړي. کرکر دغه څرګندونې په یوه ویډیو کې چې د نوګا په نوم انټرنټ پاڼه کې خپره شوې وروسته له هغې کړې چې ترامپ په بارسلونا کې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخې سمدستي هغه وغندله، هغه د نجات پالنې پیښې وبلله او ویل چې په بې رحمانه توګه د سخت دریځو اسلام پالو وژل د دغسې حملو د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحدو ایالتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیا وایي د واشنګټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یوه حته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لاره به نه لري. د موسکو او پیکنګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په لمنځه وړلو کې د ناکامۍ په صورت کې به ترې کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس وویل که شمالی کوریا د جنگ لار خپل کړی، ل قوی پوځي اقدامات سره به مخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم لیک څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو پر دې سربېره د افغانستان په مهمو موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو راپور لرو. تمه کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي د کمپ ډیوید غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته یو ګام وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
دا افغانستان او جنوبی آسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې یې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډیر نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي، نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کمپ ډیوید نننۍ غونډه ډیره مهمه بولي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته وویل
دغه نننۍ غونډه چې په کمپ ډیوید کې ده، دا دغه نوم نه معلومیږي. کمپ ډیوید ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه زی چې ډیر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره له دې چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دینه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان، پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونیسي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر مانی پرون ویل تم لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د ترهګرۍ ځالې هدف ګرځول هم شامل وي. د مهال د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو رسپانو هم د افغانستان جګړې ته پام اړولې. سلی محمد سلی ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه د کابل لپاره د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ولسمشر غنی حکومت غواړي د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، خو په دې برخه کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ډیر شیان خراب، په فساد ککړ، ځورونکي او خطرناک دي. هر څوک چې دغه هیواد ته ځي چندان له مثبتو لیدلوریو او تجربو سره نه راستنیږي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد ای نیومن په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې تر لسو کلونو ډیره موده سفر کړی او هلته یې کار هم کړی دی. په لیکنه کې راغلی د اوباما ادارې څو کاله د جګړې د بایللو د مخنیوي لپاره په سختۍ په افغانستان کې ځینې منابع اختصاص کړي، خو د ټرمپ ادارې نه ستراتیژي بدله کړه او نه یې دا درک کړه چې ولې لا هم په دغه هیواد کې کومه بریا نه لري. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن لیکي چې تیره میاشت افغانستان د سفر په لړ کې دریو شیانو د پام ځان ته جلب کړ: د پوز په رهبرۍ کې اصلاحاتو، د ملکي خدماتو بهتر کېدلو او د اداري فساد پر ضد هڅو. خو ښاغلی نیومن لیکي چې د بدلون او اصلاحاتو د یوه پروسه هم بشپړ سوې نه ده، ځکه نو دا پروسه شایي له لاسه ووځي یا هم شاته ولاړه سي. په لیکنه کې راغلی د پخوا په نسبت یو توپیر دا دی چې د اداري فساد پر ضد اوسنۍ هڅې د افغانانو په نوښت پیل سوي دي. دا د امریکا او ناټو د ملاتړ لپاره مهمه ده چې دغه هڅې شفافې او ثابتې وي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په خپل ویبسایټ کې د کاپیسا ولایت پر روغتیایي مرکزونو او د هغو پر کارکوونکو د وسلولو د حملو پر زیاتېدونکي خطر مفصله لیکنه خپره کړې ده. انسټیټیوټ وایي دا اندېښنه په هغه مناظره کې مطرح سوه چې د دوی لخوا تنظیم سوې وه او یو سلو شلو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د بشري حقونو فعال عبدالمطالب حمید ویلي سخت دریځ ډلې، افغان سرتیري او بهرني ځواکونه ټول په وروستیو کلونو کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لاس لري. په لیکنه کې په کاپیسا کې صحي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ته له ورپېښو خطرونو هاخوا په نورو سیمو کې هم ځینو پېښو ته کتنه سوې ده. آی ډبلیو پی آر د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په کندوز کې پر یوه روغتون بمباري ته اشاره سوې چې تر 30 ډېر روغتیایي کارکوونکي او ناروغان یې په نتیجه کې وژل سوي وه. په لیکنه کې ویل سوي د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلوالو د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې تر دیرشو ډیر صحي کارکوونکي او ناروغان یې ووژل.
ازادي راډیو اوري مخکله دي چې د ازادي راډیوي مجلې ته ور ورسیږي ورستای مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري. یعنی په خپل په ورستیو کې په اشرف غنی انتقادونه کیږي چې د چارو واګې انحصار کړي، خو په خپل ښاغلي غنی دغه څرګندونې د پنشن بی په ورځ د 1498 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړي او په دې اړه انتقادونه رد کړل. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ولسمشر غنی خبرې تر عمل ډیر توپیر لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخ په اوږدو کې دیکتاتوري نتیجه نه ده ورکړې او افغانستان هم له دې طریقې نشي مدیریت کېدای. ولسمشر چې د پنځم په ورځ په کابل په هنتون کې د 1498 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې په دوی کې د دیکتاتوري فکر نشته او دغه هیواد په تاریخ کې هم نتیجه نه دا ورکړي. دی وایي دا هیواد د دیکتاتوري په اساس نشي مدیریت کېدای او په مونږ کې د دیکتاتوري فکر نشته او زموږ په تاریخ کې هیڅ کله نتیجه هم نه دا ورکړي. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ډلو ټپلو له لورې پرې د واک د انحصار جدي انتقادونه کیږي. د بلخ والي او د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف مخکښ غړي عطا محمد نور په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي و چې ولسمشر غنی او ټیم یې واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې څه موده وړاندې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې یوې مقاله کې ویلي و چې ولسمشر غنی له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته یې پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډیر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وی په تیرو دریو کلونو کې چې عمل له نږدې ما حالات څارلي، هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبرې ونه لري د اشرف غنی په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د ښاغلي صافی په خبره د افغانستان اوسنیو نازکو سیاسي او امنیتي حالاتو ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غنی په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونې ده چې تر دې د مخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمله انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي. خو جمهوری ریاست تل دغه ادعاوې ناسمې ګڼلې او ویلي چې ولسمشری ماڼۍ د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسؤلینو او د خلکو له بېلابېلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم ادبي راډیوي مجلې ته مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندي کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری را ته وای چې څه ډول شاعری کوي؟
کچېره هغه ونل ولود نو موږ به د خپل ګودر کې نخېتی وو او د خپل خالونو کې
درې لنډه کایتونه ته وخت نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیریونې فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یو ځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټنډرډ دی، بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټنډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل له جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنی او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوې دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ و. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی وو چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په
کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره شوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل شي د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال ښاغلي محمد زبیر شفیقي او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24 نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلې د بیا رغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلې په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24 نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولي عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخه افونی ولسی.
د زمری د میاشتې 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورز سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 90 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهی په دور کې لپخوانی بریتانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغې ورځې رئیس هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتې مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
غواړو چې په ډېر شور زور او اصلاح په ډېر شوق او په مینه یې ولمانځه وښیو افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وښیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه یې کول. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د امان الله خان همغه اصلاحي فکر مترقي او متمدن فکر ته همغه تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډې ته څوک مرابللي یوازې د وزارت په سطحه ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټوله کې زموږ د وزارت مشرتابه او سچپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور بانفوذه خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنیا کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازمه ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی
امان الله خان. تاسو په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي؟
او یو مهم والی خیدا دی چی یو لوی توپیر ترسترگو کیگی یو وقت ستا دا وطن زینی کسان لبادا مرغا دا بغاوت پا جامع که دا پا اصلاح دا دین پا جامع که بای اصلاحاتی او لیو اصلاحی پروگرام سر تکر کهو لیو دست انسان سر چی غازی امان لخان دی لدست انسان سر چی موگی اتن نوی کال و رست پیجنو چی غازی امان لخان یعنی چوک دا تر طول مهم دا چی دا غسی یو منتمدین او ملی فکر و پیجندل سی علماء لاری دا قومی مخور لاری دا مشران لاری بل پا دی اساس مهم دا چی دا منتمدین فکر دا تدبیق لپاره با لکه مثلا نغز چی کم اصلاحاتی پروگرام تر لاسلان لرل دا دوی دا تدبیق لپاره با کار وسی دا خپلواکی دور زین منزل دا غازی امان الله خان یاد دغه د کارنامو پاړه منظم پروګرام نشرو کول چې لنیکه مرغ د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپلنی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو منځ د ټول افغانستان په ساته ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني د دغه سیلړیو د دغه سی جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لګه پدې متقید کړای سي پدې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري هغه غازی امان الله خان میگی او خپلواکی تر لاسه کړی ده د دوه پروګرامونو دوام ډیر مرسته کولای شي
پیغام مو خلکو ته څه ده چې دغه ورځ ل منزل سره علاقه نه خي نور چې منځ یالته ګډون نه کوي دومره اهمیت نه ورکي تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا ډیره مهمه پوښتنه و ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی ځینی مشخص کړی دی خو خپل نری مو پیو چې لکه مزای خړوبې په خام ځینو غلو او کتاتری کو ټکر کاو بغاوت کاو ل یو اصلاحی فکر سره ل یو متمدن ایدیا سره ل یو اتل سره او ل یو هیواد سره ل ارزښتو سره دغه شیان به دوام ولري دغه سکړی به دوام ولري مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده خبره یو ده افغانستان استقلال جشن منځي او غزی اتل ده بل مهمه خبره ده چې امان الله خان زموږ لپاره دو بودی شخصیت ده یو د څوک چې د وطن ازادي اخیستی انګریزانی وشړل افغانستان آزاد دوه خبره ده چې امان الله خان موږ له مغه سنتي ورسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه وسم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کول او غازی امان الله خان اته نوي کال پخوا فکر اوس تطبیق کړای سي نو اتل زموږ د وطن ازادي واخیسته او اتل موږ له یو محکوم ورسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډیر تاثیر یې کړی دی اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر کشک چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویښه لیدلی وای چې دا د یو ارمان هم کنه یو خاطره دا و چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا ورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په ځن کدن کې سین شریف په وایس په ما باندې او یو وطني سندره لماغه ده سندرغاړي نومیر سم دا ما تر واور وې چې زه لیک تر لیک احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوې وټولګه چاپ کړه ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې خای نه پالي حال دا چې څلوریزی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي پردیس حواس می غزل بول خدي او د غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنګو په کندول خدي لیج التفات می سوري زړه ته وکړه ګران پتري په دې کچکول شدي او مړه په شکلیو کې نو څه توپیر دی مړه پرېږدې شکلی ټول شدي سترګې لیما ورځې باڼه خالونه قاتلان ټول د دې کهول شدي او ریحان چاته ور یادېږې پورې د چم په دښتو کې غاټول شدي
ریحان صاحب تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته ووایه
مننه هیواد صاحب د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه د لدې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده په غړوندې کې ټولې څلوریزي دي او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي د څلوریزو ټولګه ده نو دا چاپ شوې ده ګوره چې لوستونکي ولولي او
د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼي او غړوندي، که په دې هم لږ راته وغږېږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي؟
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموش بل ګلان او غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کېږي، سرسان دي یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلی به ول دغو ته به م غړوندي جوړول، نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند راکړی دی، کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده، خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تیرې سوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کا او نظم هم ورسره کا. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی، یو صنف دی، خو دوی دلته مسخري ځینې جوړې کړي، تنزیه هایکوګانې لیکي. ما ته خپله خوند نه راکوي، زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي، د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه. ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر، او زه یې لیکمه، نورې مې هم لیکلې دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي، په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایه.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي، وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کشت مو وبیږي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي، چې راورېږي د وینو پرخه. وای په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی، په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یا زما شعره، زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی، زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو، چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو، زاړه شو، ورک شو. څه زره چاو دی، د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی، ویره دی، وام دی، د ازل روی راته ولاړی، قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنه یې راغی، رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې، پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي، که نه مثال کېدای شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته، د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې، دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریز غټولی هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای ما کوشش کړی سي د طبیعت انزور مم پکې کښلای د څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې د ځینې رواجونه د دا مې انزور کړی دي ځینې پیښې د دا مې انزور کړی نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستا پکې نمونې سته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا د تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي او ریحان پریږدئ د څلورو سترګو جنگ ته فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ
دوست نقل وردی وګمې دا ځل بیا هم لنډې کایتونه راوړي دا وایي زما هر یو خوښتی راځئ ورته غوږ بشو
کلیوال او دکاندار بی وزل کلیوال یو غواله رلچی میرمن یې له شیدو کوټ جوړول او په ښار کې په یو دکاندار پلورل چې په بدل کې چای بوره او نور شیان ور باندې رانیسي د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی و دغه معامله څو میاشتې روانه وه خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وار وړل د دکاندار ټنډه تروه کاره کېده کوچې د نور کله برخلاف وتلل کوچ نه سوه ګرام را ووتل دکاندار ورته وویل ما په تا باور کړی و خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکت دی او نن معلومه شو چې ته د کیلو په ځای نه سوه ګرام راوړې کلیوال ورته په عاجزۍ وویل موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو خو کاڼه یې نه لرو څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه په هغه ورځ کې دې یاد شي تا یو کیلو بوره را باندې خرڅ کړه ما هغه بوره همغسې وساتله او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم دکاندار کوز وکتل او غلی شو ارزښت یو مشهور ویناوال لجیبه 2000 ګنه راوېستل او ناستو کسانو ته یو ویل څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم ټول لاسونه جکړل ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، وی امروړل، کوت کوت یې کړل. او له ناستو کسانو یې یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې یې ولاړ او دومره یې سپېره کړ چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل، اوس هم د چا په کار دي؟ بیا هم د ټولو لاسونه جګ شول. ویناوال وویل، موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څو کوت کوت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. ویره ډیره واوره ووریده او د ځنګل یږي وږي شوې. د ګیډو د مړولو لپاره کلی ته راغلل. زلمو لرګي، چړې او ټوپکونه پسې راواخیستل. یږي وویرېدې، وتښتېدې. سپینګیرو له زلمو وغوښتل چې په یږو پسې د صحرا ته نځي، خو زلمی چې زړور شوي وو په یږو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې یې ایسارې کړې. ایسارو شوو یږو چې خپل مارک نږدې ولید، نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړورتوب ته، حمله یې ورباندې وکړه. زلمی په سیرو ویرو جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وي، کلي ته راستانه شول. یوه سپینګیري ورته وویل، ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې ورځئ. زلمو وویل، تاسو خو ولیدل چې ویرې اخیستې وې، تښتېدلې. سپینګیري وویل، هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې یې ځکه نه ویرولی چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه وو، د بوډا په خبره سم پوه نه شول. بوډا زیاته کړه، ګورئ، که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ، نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وبیریږي. کلا استاد له شاګردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ورسره ښکلی کیږي؟ چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګه ونه د ښایست اصلي وجه وبلله. او دوو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوی پیالې راوایستلې، یوه ډیره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دا بله کې پاکې رڼې اوبه دي، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن وو نه یې غواړو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو ټول یې غوښتونکي یو.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالۍ په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام مو ورته راړم.
مینا نظری، ستړی مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلی او زموږ پالنه دې ومنله. اورېدلی مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل سي.
ډیره زیاته مننه نیازی صاحب. شیرونه لیکم دا چې خدي خنه دي دا قضاوت اوریدونکو او تاسو دی ډیره زیاته مننه کوم دا چې ویار دی راو بخو په دې خبرونه کې لتا سي سره يم. نو حتمان به یو شیر درته واورم، یو غزل ملي کله د غوړم دا درته واورم. ځان نه ملر کړه ته دا سه یو څه چل وکړه، در پسې و بمرم تدبیر د دې اجل وکړه، او ته خو له ژوند نه څه نا څه خبرې د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود د یو غزل وکړه. او نه مروره یمه نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه. لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهیږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو ولې، کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډیر ښایسته. په شعر و شاعری کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره، هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره، د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه، د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو، نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو، هغه معنوي تصویرونو ته او یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو، د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو، نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي، لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي. دا که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو، هغه خپل حالت پکې راواخلو، د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب، که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو، په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي، دومره ساده خبرې دي، په ډیر عادي لیدنه باندې، په ډیر عادي حرکت، په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده، او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو، نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
او تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل، دا ډېره مهمه ده په مجموع کې، او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي. بیا د نړۍ ادبیات هم مهم دي چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. تاسو په خپلو شعرونو کې څومره دې موضوع ته توجه کوئ؟ داسې شعر هم لرئ چې د خپلو تجربو په بنیاد او د خپلو رواني کیفیتونو په بنیاد باندې لیکلی کوئ؟ لرئ راته ووایه.
دقیقا، زما شاعري زما د افکارو ترجمانه ده یا هنداره ده. زه مې تل په خپلو شعرونو کې هغه خپل احساس، هغه څه چې زما پر رواني تاثیر کړی، زه یې متاثره کړې وم، هماغه څه لیکم. او زما یو شعر هم اکثر له شاعرانو نه دا اورېدلی دي چې وایي چې ستاسو په دې شعر کې دا هسې ویلي دي، دا څنګه موضوع ده؟ وایي چې دا یو خبر وه، یو خیال و، یا هغه و، هسې نه دي، دا څنګه ده؟ ولې زه مې د هر شعر د هر بیت لپاره تفصیل لرم، او هر شعر د هر بیت لپاره زه دلیل لرم، او هغه احساس ما ته اوس هم راکوي کله چې لولم، او په هماغه کچه خوند ترې اخلم. یو شعر مې هم داسې نه ده ویلی چې په بیهوشۍ حالت کې مې ویلی وي چې بیا وروسته زه ورنه انکار وکړم چې دا به ما نه وي ویلي، او یا هم دا داسې څه دي چې زه نه پوهېدم چې ما وخت څه ویلي یا په کوم احساس کې وم. نه، زما خپلې تجربې، زما خپل احساس غواړم هغه شېبې په شعرونو کې راقید کړم. غواړم هغه شېبه کې چې زه ځان ډیر خاص احساسوم، هغه غواړم چې هماغسې خاصې راته پاتې شي، نو ځکه زه د خپلو تجربو لیکم.
مهرباني، دغسې یو شعر راته ولولئ.
انشاءالله، هیله ده چې هماغسې واوسي. که څه ونه وایي نو څنګه به تر داره رسي، منصوري مینه خو بس دغسې تر یاره رسي. او د جنتي سکوت کمال و، سړی څه ووایي چې مو وړې وړې خبرې تر سهاره رسي. او انساني مینه صداقت پسې مو سترګې وځي، ځکه خو زمونږ هر منډه تر گیتار رسی او په غریبه کې وی کمال زترې خبره یم. زما د ټیکري لسوروي اوخکه تر دې خاور رسی او رانجه په شګو شی بدل او دغه ستړي باڼه په ګرد کې پټ شي چې انسان تر دغه خار رسی. هغه اوبه د چینې نڅکي په انګورو روغ دی د خواږه زړه مینا به خود تر دې دربار رسی.
ډیره مننه. څومره موده کې شعر لیکه؟
د شعر موده موده مې ډیره اوږده ده. شاعري مې لکه زه کله کله احساس کوم چې تر ما مشره ده. د ماشومتوب نه مې علاقه وه فرهنګي کارونو کې. مې د ښوونځي برخه اخیستله په ترانو کې او همداسې د محفلونو به چې په مکتب کې ښوونځي کې ملرل هغه کوښښ ما کولو چې زه ورشم او هغه پروګرام مخته ویسم. او د ښوونځي له پیل نه تقریبا نهم ټولګي نه مې را په دې خوا شروع ورته کړې.
کتابچې به مخې ډېر ډک کړې؟
کتابچه می دقیقا ډکې کړي خو اکثر زما بد عادت دی چې تلیفون کې لیکم، ځکه د شپې لخوا هغه ګروپونه چې ګل شي زغه وخت کې ښه شاعري کولای شم، بیا نو هغه وخت د لیکلو امکانات نه وي، بیا په تلیفون کې لیکم او کله کله تخنیکي ستونزو له امله رانه پاک شي چې ډېره مې ځوروي.
څومره شعرونه به لیکلي؟
شعرونه مې تر ټولګي وخت دي خوش مېرلې مې نه دي.
نه خو ټولګه خو پنځوس مخه مې ور ټولګه کېدی.
نه یو 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 نیم سلسفه خو باید ووسی.
آزاد شعرونه هم لیکه؟
بالکل نظمونه لیکم. د نظم په اړه به مې ځینې دوستانو راته ویلي دي چې ته تر غزلونه هم نظمونه ښه لیکې، خو ډېره هڅه مې نه ده کړې نظمونو لپاره. هغه کله کله چې په مغې موډ کې واوسم، روانه شم روانه شم پسې روانه شم، بیا هغسې نظمونه لیکم، خو اکثر غزل لیکم.
داسې یو نظم لرې چې راته ویلولې؟
حتما یو لنډ نظم به در سره شریک کړم، بیا که وخت و اوږد به م وایم چې بیا ریو تاسو انتخابوو. وایي چپ لاس زړه ته نږدې وي، نن مې ټوله ورځ چپ لاس خوږېدلی، ستا خو پکې ژوند دی، ته خو به له درده اوس مړ شوی یې.
ډېر ډېر عجیبه تجربه وه دا. دوی چې درته وایي چې نظمونه دي ښه دي، بې څه نه دي.
مننه ډېره زیاته.
زما البته ستاسو غزلې مې خوښې دي، نظمونه مې خوښ دي. میرمن بهیر سره مرابطه شته ده ورځې؟
میرمن بهیر سره مې رابطه شته او دا رابطه نه پوهېږم ډېره قوي ده زما لپاره او زما په روان باندې ډېر تاثیر کوي د غونډو ته ورتګ. او کومه غونډه کې چې نه وم باور مې وشه، لکه کوم څه مو چې هېر کړي وي یا مې ور کړي وي تر بلې اونۍ پورې داسې ناطاقته وم ورته. میرمن بهیر ته ورځمه په کومه غونډه کې چې کاري مسایل ډېر وي، په کاري مسایلو خبرې وشي یا ناوخته شي. خویندې وایي چې دې غونډه کې به مشاعره نه کوو، کاري مسایل ډېر وو. بیا زه ورته وایم چې زه خو بې شعره نه ځمه، ځکه زه راغلی په همدې تمه یم، نو ضرور به یو شعر وایم.
څومره کسان راځي دا اوس هم غونډې فعاله دي؟
غونډې فعاله دي خو لکه نور کله چې به اونۍ کې هر اونۍ کې یو ورځ وه، اوس هغسې نه ده. میاشت کې دوه ځلې یا یو ځل غونډه کوو، ځکه بوختیاوې اوس ډېرې شوې دي. راځي یو پنځلس شل کسه راځو.
له شعر و شاعري پرته نثر په برخه کې کار کوي نه کوي؟
د نثر په برخه کې ځینې کتابونه دي چې هغه ژباړم، یو کتاب مې ژباړلی ده او په بل باندې کار کوم. د برایان تریسی کتابونه دي د روان پوهنې او یا هم د میرمنو لپاره په ژوند او چارو کې د بریالیتوب رازونه، هغه کتاب مې خلاص کړی. اوس یو بل کتاب د پغې لګیا یم ژباړم یې، او د هغې تر څنګ لنډې لیکنې هم کوم نثري.
لیکنې مو څرخه مې په څه موضوعاتو لیکل کوي؟
اکثر د ښځو پر ستونزو او یا هم د ټولنې په ټوله کې په ستونزو لیکنه کوم، او د وخت تقاضا چې هر موضوع یې په هغې لیکنه کوم او سایټونو ته یې ورکوم. د خپل فیسبوک لپاره مې اکثر لنډې ادبي ټوټې هم لیکم.
کېدای شي راته ولولې داسې یو ادبي ټوټه؟
یو څه مې لیکلي چې همدا اوس مې په لاس کې دي، همدا به درته ووایم. په تمه شه، دا نړۍ به دې له هغه څه سره مخ کړي چې د شتون یې د ګمان هم نه و کړی. دا خاورینه نړۍ به دومره وړه حس کړي چې د سا څپې به دې هم پکې تنګې شي. د پراخو کایناتو په لور به دې فکر وغځېږي، هغه کائنات، هغه شمسی نظام چې تصور یې درته ناشونی و. ستا انساني تلوسه به هغه ښکلا ومومي چې د زرین کپ سره دی، د ځمکې تل، د اوبو څپې، د سرکښ مرغه له ځواکمنو وزرونو سره د سپوږمۍ تر ځل پورې دی پسې الوت کړی. په تمه شه، خبرو ته یې غوږ شه، ستا انساني فطرت په ستورو پسې لاس غځولی.
ډېره مننه. په غزل کې مو ډېر څه ډول مسایل ته توجه یې چې باید یې ستاسو په غزلو کې؟
په غزل کې مې اکثر نه پیګم، اکثر زه غواړم په غزلونو کې مې هغه څه وي چې هماغه شیبه لکه زه احساسوم یا ورنه متاثره شوم یوم له ځینې حالاتو، له ځینې الفاظو، له ځینې خبرو. اکثر زه غواړم غزلونه مې اکثر په هغه څه راڅرخي لکه زه له یو چا سره یو څو شیبې کینم، په هغې د هغې سره خبرې کوم، په خبرو کې یو عجیب کیف احساس کوم. یو لفظ یې په ما ډېر خوږ ولګي، د هغې یو لفظ لپاره غواړم چې یو غزل ولیکم. زما د یو لفظ نه ټول غزل رنگین شي، باور وکړي، او هغه لفظونه ما ته بیا ډېر خاص وي.
مهرباني داسې یو غزل را واورو.
نیازی صاحب، تاسې هر څه په ثبوت را نه غواړئ. ځینې وخت ځینې حالاتو کې داسې احساس کوم چې لکه یو څه پسې چې خفه شوی وم، یا یو څه پسې غواړم د یو چا یا د څلی وګورم یا یې ووینم، خو نه پوهیږم څه. نو په هغې حالت کې هم کله کله غزل لیکم. نه رانه ورک دی، نه پیدا دی، نه مې زړه کې ګرځي، داسې یو څوک مې لاشعور په دې تیاره کې ګرځي. د هیلو سولې خواږه ټول راټول و هغه شیبه چې مې دا ستوري نن د غاړې امیله کې ګرځي، او د دغې ښار آسمان تیاره دی، دلته نشته څراغ، ډیوې په ځمکه بلوي او هدیره کې ګرځي، د نورو ښار له څراغونو سره غاړه غړی پښتون جانان ملا تر اوسه هم په غره کې ګرځي، او هر ماښامی او هره شپه یې په شپنم کې ساتم، زما دا مات باڼه چې داسې لمر خاته کې ګرځي، او د مذهبي پښتون مینا یم څوک مې نه پیژني، بې له نشې مې سترګې سرې شي چې باڼه کې ګرځي.
ډېر ښه، ډېر ښه. څمو شپنم دا ما شبنم ته ورته.
شبنم، شبنم فکر کوم د دری هم همدغه ترکیب ده چې شب او نم ده، یعنی د شپې له خوا چې کوم هغه نم یې کنه، او په پښتو کې شپنم.
شپنم دا تاسو خپله جوړ کړی که دا کیپسته ده په ولس کې که تاسو خپله؟ ورته
ډېر مې نه ده اورېدلی، خو ما نه ده جوړ کړی.
شته
په کې، شته ولس کې، ولس کې شته.
شپنم کور مو ودان. ډېره زیاته مننه چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او ښایسته شعرونه مو راواورول.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله شوم. مننه.
مې بنجبا مې بندا داسې ناستې ماتې کر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر. لاس مې بنجبا مې بندا داسې ناستې ماتې کر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر. لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر. پخلا او پټیس ترګي د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنن درکې دو مشغل د سانو بار د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه لبنه د تند مړ شو د مسته تشو سار زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر خبر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر خبر تخار چه بوتا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گڑا نا کبی نظر ستا اور زن لری پچال کی زوال استاد ناستوی دل پسو کدا کمال وقت و جند غف کاریان دی چه هما همی سی جال کی پویختو کے دیخ کراشو دمر کی استاز سپینا قسمت دیکھ دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا قسمت دیکھ دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا اغما سرور دس شو کہ بس کر دے ہاں.